Ehtiramat mi kabul ki kadar mana kulalista konku zebrish nagam khwarta sta sharaglas mamda na ham turki geografiya mazmun lumri losta ila manda imchi ta stol kadar mana kulalista konki baratro wujur sehat mand ho sir ya de sehat jam bum patan mi turna kulalista konku pati turki ki murawta su da urfa da li wuche pa hak malumat wal wastala aw da hak pa hak mo bash par malumat las tar nun bas da chiz murawta su da na ham turki geografiya mazmun lumri losti murawta su da afrika da li wuche pa hak malumat las tar نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوونکي د لوسته پای پر رسره مرتیا وکړي او یو څه زده کړي خو ژو کولی زده کوونکو په تېر ټولګي کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د موقعیت او په څلور خواوو په هکله معلومات لاسته راوړل او هم چې نن د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیه سیاسي جغرافیه اقتصادي ارزښت همدارنګه د دې تر څنګ نژاد توکم او مذهب او دین په هکله مو معلومات ولوسته نو نن ورځ موږ تاسو د نهم ټولګي جغرافیه مضمون په لومړي لوست کې د افریقا د لویې وچې موقعیت او څلور خواوو په هکله معلومات ولرو خو ژو کولی زده کوونکو افریقا لویه وچه د اروپا د لویې وچې په جنوب او د اسیا د لویې وچې په جنوب لویدیځ کې د هند سمندر اطلس سمندر یعنې د اتلانتیک سمندر او مدیترانی سمندر د سمندرګیو ترمنځ د شمالي عرض البلدونو د شپږ دېرش درجو او سویلي عرض البلدونو د څلور دېرش درجو ترمنځ موقعیت لري کوم چې وروسته د آسیا او اروپا څخه لویو وچو جملو څخه شمېرل کېږي دا چې موږ تاسو په تېر ټولګي کې ولوستلی چې آسیا یو له لویو وچو جملو څخه شمېرل کېږي او اروپا په خپله یو کوچنی ټاپو وزمه یا هم یو کوچنی لویه وچه ده خو منګر افریقا لویه وچه چې ده په د اروپا په پرتله باندې لویو وچې له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د امریکا د لویې وچې او د آسیا د لویې وچې څخه وروسته درېمه لویه وچه چې ده هغه پخپله د افریقا لویه وچه ده خو ژو کولی زده کوونکو دا چې که چېرې موږ تاسو د اټکل له مخې څخه د نړۍ ټولې پراخوالی په نظر کې ونیسو نو داسې ویلی سو چې د وچې او د اوبو په ګډون سره پنځه سوه لس میلیارد سل لکه کیلومتر مربع باندې دغه د نړۍ ټولې پراخوالی اټکل سوی دی او د دې له جملې څخه تقریبا په دریو کې یوه برخه چې د یو زرو اته څلوېښت اشاریه شپږ میلیونه کیلومتر مربع یې وچه او پاتې درې سوه شپېته میلیونه کیلومتر مربع چې ده اوبو نیولې ده نو په همدې ترتیب سره درنو او قدرمنو زده کوونکو د افریقا لویه وچه د دېرشو میلیونه کیلومتر مربع په پراخوالي سره د آسیا او افریقا لوی وچې څخه ورسته درې ملوی وچې ګڼل کیږي کوم چې درې ما کټګوري کې مشتون لري د دې تر څنګ درنو قدر مو نه زكون کو په افریقا لوی وچې کې په 2018 میلادي کال کې د وګړو شمیر وسو د دغه د شمیر رینې څخه ورسته د افریقا د وګړو شمیر یو اشاریه 2 میلیارډ تنو ته ورسېدی چې په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلې سو چې افریقا لوی وچې یو لوی وچې له جملو څخه شمیر کې کوم چې ګڼ شمېر اوسېدونکي پکې کې استوګنه کوي خو ژو کولی زده کوونکو د افریقا لویې وچې د شمال له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي کې د ختیځ له خوا څخه د هند په سمندر او سور سمندرګي او د سویل له خوا څخه د هند سمندر او اطلس سمندر په ګډون اوبو پورې نښتې ده یعنې که چیرې په عمومي ډول سره موږ وایو افریقا لویه وچه له څلورو خواوو څخه په سمندرونو او سمندرګیو پورې نښتې ده او د یو ټاپو بڼه یې ځان ته غوره کړې ده دغه لویه وچه چې ده درنو زده کوونکو په شمالي لویدیځه څنډه کې د جبل طارق د نړۍ د ابنا په واسطه د اروپا د لویې وچې څخه بېله سوې ده او په شمالي ختیځه برخه کې بیا بېرته د باب المنداب ابنا او سور سمندرګي په واسطه سره د آسیا د لویې وچې څخه جلا سوې ده او خپل ځان ته یې جلا پړه غوره کړی ده یعنی چارچاپیره دا چې ده په خپله اوبه دي خو د دغو دوو ناګانو په واسطه سره ده د آسیا لویې وچې څخه او هم چنان د اروپا د لویې وچې څخه جدا سوې ده نو درنو قدرمنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې ولوستل هیله ده چې یو څه باندې پوه سوي یاست او معلومات مو لاسته راوړي وي اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دې برخې کې به تاسو ټول قدرمنو زده کوونکي ښه دقیق او متوجه کیږي په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د طبیعي جغرافیې په هکله لولو خوشوز د کونکو د چې افریقا لویه وچه د جغرافي جوړښت له مخې څخه د ساب غوړو لرونکې ده نو په همدې دلیل سره په دې لویه وچه کې زیاتې لوړې او ژورې نه تر سترګو کیږي ځکه دغه لویه وچه چې ده ساب غاړې پکې موجودې دي زیات شمېر غرونه زیات شمېر لوړې او ژورې پکې موجود نه دي په دغه لویه وچه کې درنو زده کوونکو دغله یو چې چې د آسیا او شمالي امریکا په شان لوی خلیجونه ټاپووزمي په دې لوی وچې کې نه تر سترګو کېږي. خو د دې لوی وچې په منځ کې پراخې لوړې سطحې منځته راغلي دي چې شاوخوا په ځانګړي ډول سره ختیځه خوا کې بیا درنو زده کوونکو په لوړو غرونو پورې ختیځه برخه نښتې ده. خو په عمومي توګه سره په دې لوی وچې کې غرونه او لوړې ژورې لږ دي، یعنې په زیاته اندازه سره غرونه او لوړې ژورې نه پکې لیدل کېږي. د دې اعتداد چې دی پکې کې کم دی. په دغه لوی وچې کې درنو زده کوونکو غرونو لړۍ چې د افریقا د لوی وچې مهم غرونه چې دي د اطلس غرونه دي چې د افریقا په شمال لویدیځ کې د 4000 مترو څخه ډیر لوړوالی لري. لوړوالی سره د ساحلي موازي لړۍ په توګه سره د ایټالیا د هیواد د اپنین د غرونو د لړۍ یو برخه شمیرل کیږي چې د مدیترانه د سمندرګي او د لوی صحرا ترمنځ موقعیت لري. دغه سمندرونه چې دي دغه کوم غرونه چې درنو ځکهونکو دا لړۍ د تونس له هیواد څخه پیل او د لویدیځ پر لور باندې غځېدلې ده. کوم چې دغه ساحلي اطلس چې دی درنو ځکهونکو د کوچني اطلس په نوم سره یاد شوی دی، او د کین غرونه چې دی د کین خلیج په شمالي لویدیځ او د ساحل سره موازي پراته دي موقعیت لري. د دې لړۍ چې د ډیر لوړ ارتفاعات په لویدیځ کې د پوتان جالون غرونه دي چې دغه غرونه درنو ځکهونکو د 1500 متر څخه ډیر لوړوالی لري، او د افریقا په ختیځ کې لوړې ځمکې هم موجوده دي چې د حبشې د لوړو سطحو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د ویکتوریا د جهیل په ختیځ کې د ختیځ افریقا لوړې پرتې دي چې د کینیا لوړې چې په پنامه سره یادیږي، چې دغه لوړې چې درنو ځکهونکو په خپل د افریقا د لوی وچې له مهمو لوړو لجملو څخه شمیرل کیږي چې مهم اقتصادي ارزښت لري. د دې تر څنګ درنو زده کوونکو د افریقا لوی وچې صحرایي سیمې چې د افریقا په شمال کې پرتې دي د لوی صحرا په نوم د نړۍ د لوی شګلونو ځایونه تشکیل کړي دي چې زیاتې برخې یې د کرنې وړ نه دي، یعنې دغه برخې چې دي زیاتې شګلې پکې موجودې دي، شګلنې سیمې دي. نو په هغه ځای کې کرنیز ساحل کرنیز محصولات دي په کومه اندازه سره دي او د کرنې وړ سیمې نه دي. د افریقا ساحلي برخې چې بیا بیرته د درنو ځکهونکو سمندرۍ ته نږدې دي، نو دغه نږدېوالي په سبب سره کرنیزو برخې تشکیل کړي دي چې د هغو جملو څخه په خپله د مصر او د لیبیا او الجزریه شمالي سیمې دي. همدارنګه سویل ختیځ سویل سواحل هم د کرنیز حاصل هیز ځمکې مېستره وړي دي چې دغه بیا سمندرونه او سمندرګي تلر لري. په همدې خاطر سره په دې کې مهمي کرنیز ساحلي ځمکې هم وجود لري. خو زیاته برخه چې د افریقا د لوی وچې شګلونو سیمونه ولیده. همدارنګه درنو زده کوونکو اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ تاسو د افریقا د لوی وچې د سیندونو په هکله لولو. دا چې افریقا لوی وچې یو له مهمو لوی وچو له جملو څخه شمېرل کیږي، د افریقا لوی وچې سیندونو ته که چېرې موږ تاسو په نقشه کې متوجه اوسېږو، نو افریقا لوی وچې د استوا کرښه دغه افریقا لوی وچې څنګه چې د استوا کرښه د افریقا د لوی وچې د منځنۍ برخې څخه تیر شوې ده، نو ځکه په همدې دلیل سره په استوایي برخه کې اورښت ډیر زیات دی. یعنی دغه کرښه په واسطه سره چې دا جدا شوې ده، نو دلته به دغه استوایي برخه باندې په دې کې اورښت په زیاته کچه سره کیږي. له همدې کبله څخه د افریقا په لوی وچې کې ډیر سیندونه بهیږي چې ټوله اوږده او له اوبو څخه ډک دي. خو دغه سیندونه کې یو کمزوري شي درنو زده کوونکو، هغه دا ده چې د دې اوبه چې دي چټکې بهیږي او د دې ژوروالی چې دي کم دي، یعنی ژوروالی یې زیات نه دي. نو له همدې امله څخه دغه سیندونه چې دي د بیړیو چلولو وړ نه دي، بیړۍ نه پکښې چلول کیږي، یعنی کشتي چلولو وړ نه دي. د دې تر څنګ که درمونه وکړلې زده کوونکو، د افریقا د لوی وچې حوزې چې دي پر څلورو مهمو حوزو باندې ویشل شوي دي چې د افریقا د اوبو حوزې عبارت دي. لومړی د مدیترانې حوزې سیندونه لکه د نیل سیند چې دي، دویم د اطلس سمندر د حوزې سیندونه لکه د کانګو، نایجر او سینګال سیندونه دي. همدارنګه دریم د هند سمندر سیندونه لکه د زمبیز، څلورم په خپله د تړلې حوزې سیندونه چې د افریقا په جنوبي شګلن ځایونه یا هم سهارا یا هم په لویه سهارا کې جذبېږي لکه شاري چې دي. د دې ترڅنګ که درمونه وګلالیز د کونکو د افریقا په لویه وچه کې د نیل سیند یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د افریقا یو له مشهورو سیندونو له جملو څخه دی چې مصر یې د نړۍ د ډیرو لرغونو هیوادونو په لیکنه کې درولی دی او ستر لرغونی ارزښت یې ورکړی دی. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلوري زده کوونکو د نیل سیند د وادي پراخه ساحه چې د ختیځ او لویدیځ لوري څخه د دښتو په واسطه سره محدوده شوې ده او د نفوسو د ګڼ شمیر زیاته برخه چې بیا د نیل د سیند د وادي او د هغه په دلتا کې ځای پر ځای شوې ده چې د نیل سیند د 6,500 کیلومتره اوږدوالی لري او د ویکتوریا او البرا د جهیلونو څخه یې منبع اخیستې ده. د شمال پر لور باندې دغه سیند بهیږي او یوازې د قاهره او د سوان په سیمو کې د کرنې ځمکې اوبه کوي او ښه حاصلخیزې ځمکې لري. درنو قدرمنو زده کوونکو د نیل سیند د امپاتې برخه چې ده په دې برخه کې د نیل سیند خپل منصب چې دی د مدیترانې سمندر د اسکندایی په برخه کې د لوی دلتاوې جوړې کړې دي چې د دغو دلتاو په واسطه سره د نیل د وادي رسوبي خاوره د دې حوزې په کرنه او د خلکو د بشري تمدن په بنسټ ایښودلو کې مرسته یې کړې ده تر څو د هغوی بنسټ ته نور هم پراختیا ورکړي. په مصر کې تقریبا درنو زده کوونکو د باران کچه شده یا هم د اورش کچه شده په کمه اندازه سره ده، یعنی باران نه پکښې اوریږي په زیات اندازه سره، کله کله په زیات وخت کې وخت باران پکښې اوریږي، خو د دې لپاره بیا دوی هم چنان کرنې ته هم ډېره زیاته اړتیا لري تر څو دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کړي، خپل خوراکي توکي چمتو کړي. نو په همدې موخه سره دوی د دغو توکو د لاسته راوړلو لپاره دوی د نیل پر سیند باندې بندونه جوړ کړي دي چې دغه بندونه په 1901 کال کې د اسوان بندې یو له ښه بېلګو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اسوان په سیمه کې جوړ شوی دی او د نړۍ له ډېر لوی مصنوعي جهیل یې هم جوړ کړی دی چې نوموړي بند د اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې زیاته کچه باندې کار اخیستل کیږي او دی د اقتصادي ارزښت یې ورکړی دی. نوموړي بند له اوبو څخه د کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې پوره ارزښت لري او هم چنان د برېښنا د تولید سبب هم ګرځېدلې دي. د نیل سیند اقتصادي ګټه دا ده چې هم اوربندي بندونه جوړ شوي دي او هم د سودان او مصر دواړو هیوادونو د هغو د اوبو څخه په اوبو لګولو کې ګټه اخلي. او د نیل سیند مرستیالان چې درنو زده کوونکو، یو د سپین نیل دی او بل هم ابي نیل په نامونو سره یادېږي چې دغه سیند د سودان د هیواد تر پلازمینې د نیل په نوم سره یاد شوی دی. په همدې ځای کې درنو زده کوونکو د خپل مرستیال ابي نیل سره د حبشي له غرونو څخه سرچینه اخلي او یو ځای کیږي او دغه نیل سیند اوبه د خپل بهیر په اوږدو کې په بړاس شکل باندې بدلیږي او دغه بړاس شکل چې اوړي نو دا بیا دوی خپلې اوبه کمیږي. نو ځکه د ابیا او نیل سیندونه د اوبو حجم غوره بلل کیږي. نو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا د لویې وچې د سیندونو په هکله ولوستل. اوس هم په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به همدغو پوښتنو ته ځواب ورکړئ. لومړۍ پوښتنه د افریقا لویې وچې اړوند لنډ معلومات ولیکي، دویم د نیل سیند چیرته موقعیت لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام انا نك هلا احترامات من قبل كي قدر من اقول لي سكون كو زبرشنا فان بارت ستول تشرع واس ما ما لسم تولجي جغرافيا مضمون لم لي استاهله من ديم تشتا ستول قدر من اقول لي سكون كبره ترو وجور صحت من تو سجي ابدا ساعه جامي بوم بتنمي قدر من اقول لي سكون كوز مرستا سودن رزي لم لي لوست موزو كاني تشي نن بس بمرتا سبلوس تول ولو عبارت دي له لم لي تبي او سياسي نكشا اقتصادي او محصلاتي نكشا ده هغه څلور مهمه موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په هکله به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. همدارنګه کتاب صفحه له درې مینه پیل بیا تر اتمې صفحې پورې قدر منو ګللې زده کوونکو د لوست په پیل بشي بو کې لمړی موږ تاسو نقشه پیژنو چې د نقشې څخه موږ تاسو مطلب څه دی او د نقشې د مطلب یا هم مفهوم څه دی. قدر منو زده کوونکو نقشه کچیر موږ تاسو په لنډ ډول سره تعریف کړو. نقشه د ځمکې د کوري د اړخونو یا د هغې د یوې برخې یا څو برخو انځرولو ته نقشه ویل کیږي چې د ځمکې د کوري یا هم دغه کوم دایروي شکل چې لري چې موږ تاسو په اووم ټولګي کې کچیر ستاسو د ټولو قدر منو زده کوونکو په یاد وي چې موږ تاسو ویل موږ ځمکې ته یو منظمه کورنه سویلې ځمکه چې د خپل بازان کې وتلې او ننوتلې برخې لري چې په همدې خاطر سره موږ نو سویلې چې ځمکه یو منظم کوروي شکل دی. نو دا سویلې سو چې د ځمکې د کورې د دواړو اړخونو وژدوالي سور لوړوالي له پلوه څخه په اوبو کې دوه اړخیزه یا هم بودي سطحه باندې په اوږدو او سور په یو ټاکلي مقیاس او په ځانګړو نښو سره موږ تاسو ته د نقشې په واسطه سره ښکاره کیږي. نو دې ته موږ تاسو ویلې سو چې دې ته نقشه پنکشکی موږ تاسو کولی شو د ځمکې د کورې اوږدوالي سور یا هم پلنوالي او لوړوالي لوړې سطحې ټیټې سطحې په بوکي ډول سره دوه اړخیزې بودي سطحې د هغې اوږدوالي او پلنوالي دا ټول موږ تاسو د یو مقیاس د ټاکلو په واسطه سره په ځانګړو نښو سره موږ تاسو کولی شو د نقشې د لارې څخه پیدا کړو. له همدې امله څخه درنو زده کوونکو د نقشې علم چې دی یا هم پنکشې باندې پوهېدل پنکشې کې دغه کوم رسمونه چې سوي دي د رسم بیلابیلې برخې د جغرافیې په علم کې ډېر زیات مهم دي او ډېر زیات ارزښت وړ دي. کوم کسان چې په نقشه باندې پوهېږي هغوی کولی سي د ځمکې په بیلابیلو برخو په هکله معلومات لاسته راوړي. ترنو زده کوونکو د یوې نقشې مهمې کرښې یا هم مهم نقاط چې په یو نقشه کې مهم دي چې باید موږ تاسو ورباندې وپوهیږو عبارت دي له لومړی د یوې نقشې منځنۍ پاڼه چې ده هغه پخپله د چیش څخه پیل کیږي. د یو نقشه چې ده په لومړی د نقشې چوکاټ باید جوړ وي وروسته د هغه څخه د طول البلد او عرض البلد کړي یا هم هغه دایرې دي چې کوم موږ تاسو ته طول البلد او عرض البلد دواړه په نښه کوي. د دې ترڅنګ دریم چې ده د کانتور کشي دي څلرم په خپل د نقشې مقیاس دي چې باید موږ تاسو ته معلوم اوسېږي. یعنی نقشه موږ ته دغه ټول شان په نښه کوي. د دې ترڅنګ ځانګړي نښې دي هغه ځانګړي نښې کوم چې په نقشه کې ترې استفاده کیږي. شپږم د رنګونو استعمال او پرداز دی. اووم په نقشه کې د څلورو خواوو ښودنه ده یعنی شمال جنوب لویدیز ختیځ دا ټول طرفونه باید چې شو اوسېږي په نقشه کې معلوم اوسېږي. اتم په خپله د نقشې د انځورولو بیلابیلې لارې چارې دي چې په کوم ډول کومه طریقه سره موږ تاسو باید یو نقشه رسم کړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د نقشې یو څو برخې مثلا د نقشې چوکاټ او هم چې نن د کانتور کرشي د دوغو په هکله نن ورځ موږ تاسو په لوست کې ولو. لومړی موږ د نقشې ادانه یا هم چوکاټ په باره کې ولو چې د نقشې یو ادانه یا هم چوکاټ څرنګه دي. قدر منو زده کوونکو د یو نقشې د چوکاټ یا هم ادانه د جوړولو لپاره د ځمکې یو ټاکلې برخه چې په نقشه کې ښودل کیږي هغه په یو چوکاټ کې ځای پر ځای کیږي. یعنی کله چې موږ تاسو غواړو چې په نقشه کې یو ځانګړې برخه پناښ کو نو د هغې د ښودلو لپاره موږ تاسو باید یو ځانګړی چوکاټ جوړ کو. کله چې چوکاټ جوړ کو د نقشې په چوکاټ کې باید په یو پړه پلنه کښنه چې کله چې موږ یو خط لیکو هغه باید یو پلنه کښه ووسیږي. ورسته باید د هغې په منځ کې نری نری کرښې رسم کړو تر څو وکولی شو هغه سیمه یا هم هغه هیواد چې موږ تاسو په حق له معلومات غواړو هغه په معلومداره توګه سره په بریک کې ونیسو. نو په دې برخه کې باید موږ تاسو له هنري مهارت څخه ډیر زیات کار واخلو. دا هنري مهارت باید موږ تاسو په پام کې ونیسو. څومره چې موږ تاسو دغه نوموړي چوکاټ ښکلی او روښانه رسم کوو ښکلی او روښانه یې نقاشي کوو هغه همغومره نقشه موږ تاسو ته په زړه پورې کیږي او همغومره موږ تاسو کولی شو چې د یوې سیمې په هکله معلومات ترلاسه کړو. جغرافي ټاکلي قیمتونه چې دي درنو زده کوونکو د ارض البلدونو او طول البلدونو دایرو ته ویل کیږي چې د نقشې پر مخ باندې موقعیت او ځای لري او د نقشې شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ته بیې دغه د جغرافي اوږدوالي، طول او سور، سور یا هم ارض البلد چې دي یعنی چې دغه اوږدوالي ته موږ تاسو ته پخپله درنو زده کوونکو طول وایو او سور ته پخپله عرض ویل کیږي چې دا د دایرې په نریو کرښو او ټیټ رنګ باندې ښودل کیږي چې دا رنګ باید ټیټ واوسیږي تر څو موقعیت یې د ځمکې د نورو برخو په پرتله سره موږ تاسو ته ښکاره سي. دوهم هم بل هم درنو زده کوونکو د کانتور کرښې چې دغه کرښې بیا په نقشه کې د یوې سیمې لوړوالي موږ تاسو ته ښیي، هر سیمه کې چې زیاتې لوړې برخې موجودې وي هغه موږ تاسو د کانتور د کرښو په واسطه سره پیژندلی سو چې دغه ورته سیمې موږ تاسو د هغه په واسطه سره په نښه کولی سو او د هغه په واسطه سره پیدا کولی سو. او همدغه کرښې چې د لوړوالي له پلوه څخه د ځمکې جوړښت موږ تاسو ته څه څرګنده کوي او معلوموي. بل هم د دې تر څنګ د نقشې مقیاس دی. د نقشې مقیاس یو مهمه برخه ده کوم چې د نقشې د واټن یا هم فاصلې په باره کې موږ تاسو ته معلومات راکوي چې د دې مقیاس په واسطه سره موږ تاسو کولی سو د ځمکې د تناسب پر واټن باندې معلوم کړو. او هم چینیان موږ ویلی سو تناسب د ځمکې پر واټن ته مقیاس ویل کیږي چې مقیاس فارمول د نقشې په فاصله کې یا هم د ځمکې په فاصله مساوي د مقیاس سره یا هم په بل اصطلاح سره لنډ ډول زه تاسو ته وایم تاسو ټول که درمنځ زده کوونکي به یو چش نوشته کې مثلا یو قصر نوشته کوي کله چې تاسو قصر نوشته کې په هغه ځای کې تاسو په صورت کې د نقشې فاصله نوشته کې په مخرج کې د ځمکې فاصله نوشته کې دغه به مساوي د مقیاس سره سي. یعنی صورت کې باید نقشې فاصله واوسیږي، په مخرج کې باید د ځمکې فاصله واوسیږي، وروسته دا مساوي کیږي په مقیاس سره. یو مثال ساده مثال درته درکوم. یو موږ تاسو په صورت کې نوشته کو 5000 موږ تاسو په مخرج کې نوشته کو نو دا به زموږ تاسو مساوي سي 1.5000 نو دا سم موږ تاسو هم د مقیاس معلوموالی سو. د دې تر څنګ بل برخه ته شرازو درنه زده کوونکو په نن ورځې لوست کې دغه برخه چې د زموږ تاسو به د طبیعي نقشې په حکله معلومات لاسته راوړو. تر دا مانه پر موږ تاسو نقشه وپیژندل چې اساس ته ویل کیږي، په نقشه کې د نقشې اجنه یا هم چوکاټ ته ویل کیږي، د کانتور کرښې ته ویل کیږي او مقیاس ته ویل کیږي. نو د دې په حکله موږ تاسو بشپړ معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ تاسو طبیعي نقشه پیژنو. ډېر ساده او اسانه موضوع ده چې طبیعي نقشه څه ته ویل کیږي. پرو قدر من زده کوونکو طبیعي نقشه کوم چې له نامه څخه معلومیږي، یعنی هغه سیمې هغه ځایونه کوم چې د الله په خلقت سره جوړ شوي او اوسیږي، د هغه نقشه موږ تاسو څنګه پیدا کولی شو، هغه څنګه کولی شو چې د نقشې د لارې څخه موږ تاسو معلوم کړو. طبیعي نقشو کې ته موږ تاسو توپوګرافي یا هم فزیکي نقشې هم ویلی سو چې په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول سرښودل کیږي. یعنی دغه د ځمکې څه ډول جوړښت چې الله تعالی ورته ورکړی دی، دغه جوړښت موږ تاسو ته په معلومداره توګه سره معلومیږي. ځمکې ژورې، لوړوالی، د کرښو په واسطه سره موږ تاسو پرزات او پرزات کوو یا هم انځورو او هغه موږ تاسو ته پنشه کوو. هر کانتور کشه د مغې ټاکلي صحیح لوړوالی موږ تاسو ته ښکاره کوي. یعنی د کانتور هر کشه چې هغه موږ تاسو ته د هغې سیم کې چې څومره لوړې سطحې وي هغه ټول موږ تاسو ته پنشه کوي. د غرونو لوړې سکې موږ تاسو ته پنشه کوي. په څرګند ډول سره هغه اعداد موږ تاسو پکې پنشه کولای سو، ولاړې اوبه، خلیجونه، سمندرونه، لوی سمندرونه، سمندرګي، ابي کانتور کرښې چې بيدی موږ تاسو ته همیشه کله چې تاسو نقشې ته متوجه اوسئ په نقشه کې ابي کرښې تاسو ویني چې دغه د ابي کانتور کرښې چې بيدی موږ تاسو ته د دوغو کرښو په واسطه سره د هغو ژوروالي څرګندوي. یعنی مثلا د سمندرونو او جهیلونو په باره کې موږ تاسو ته ټوله چشره کوي د دغه ابي کرښو په واسطه سره په نښه کیږي. د سیندونو او غرونو د هغو د نمونه سره درې لوړې برخې د وادیګانې، اغاشه او کالتونونه، تونلونه، شګلینې سیمې د دې دشتې په ځانګړو نښو سره ښودل کیږي. خو د لوړو برخو توپیرونه بیا د نقشې په لوري او مقیاس په بڼه په هر حالت کې د نقشې په کوزه برخه کې لیکل کیږي چې د سمندرونو، سمندرګیو او خلیجونو ژوروالی بیا د کانتور د کرښې د شتوالي له مخې څخه د هغه ډول د نقشې د هایپوترومیک په نامه سره هم یادول کیږي چې دغه د پرښې کې یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېر کیږي. همچنان په طبیعي نقشو کې درنو ځکه موږ همیشه کولای شو چې د هغه طبیعي نقشې له لوري څخه بیلابیل برخې وپیژنو، لکه د خاورې نقشه، د سیندونو او اوبلنو برخو نقشې دي، د کنګل سیمو غرمو نقشې دي، اقليمي نقشې دي، د ونو وو د زنګلونو نقشې دي او د بوټو نقشې دي چې د سنوري نقشې مور تاسو پکښې کې پیژندلای شو. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو سیاسي نقشه ولولو چې په سیاسي نقشې کې مور تاسو څه پیژندلای شو. ته به یې نقشه خو مور تاسو پیژندل چې په هغه کې مور تاسو لوړې سیمې، غرنۍ سیمې، همچنان سمندرونه، سمندرګي پکښې پیژندل شو. خو په سیاسي نقشه کې به همیشه یو خبره ډېر په ذهن کې پیاد وساتي چې سیاسي نقشه هغه نقشې دي چې د هیوادونو سیاسي ویش، د هغو له سرحدونو یعنې د پلونو پولي کوم سرحدونه چې دي، دو هیوادونو ترمنځ دي، د پلازمینو ترمنځ د یو ځای موږ او تاسو ته ښکاره کوي، د هغوی کوچنیوالی او د هغوی د پلو ترمنځ هغه کوم واټن هم فاصله چې د موږ او تاسو د دې په واسطه سره پیژندلی شو چې دغه نقشې موږ او تاسو ته ډېر د اهمیت وړ دي. او دغه نقشو کې موږ او تاسو د هیوادونو د قیمتونو لاندې او داسې نور د هغو د حکومتونو ډول ډول سیاسي څرګندوالي سره موږ او تاسو ته راپېژني. لکه موږ او تاسو د دوو نقشو په واسطه سره کولی شو جمهوریت، مطلقه شاهي، مشروطه شاهي، فدرال جمهوریت، د خلکو جمهوریت په بڼه سره موږ او تاسو پیژندلی شو چې دغه هیوادونه کوم کوم ډول جمهوریتونه لري. د دوغو هیوادونو د دوغو نقشو په واسطه سره موږ تاسو کولی شو اداري ویش وپیژنو، ښاروالي او ښارونه وپیژنو، سیمه ییز حکومتونه او ولایتونه وپیژنو. همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هیوادونو پراخوالی، نفوس او مساحت موږ تاسو ته په ګوته کېږي او د دې په هکله موږ تاسو معلومات لاسته راوړلی شو. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې اقتصادي نقشه ولولو. تر دې دمه پورې موږ تاسو سیاسي نقشه ولوستل، اوس اقتصادي. اقتصادي نقشه د نامه څخه معلومیږي چې په اقتصادي نقشه کې موږ تاسو هغو نقشو ته ویلی شو چې د نړۍ یا هم د یو هیواد ټول اقتصادي مسایل چې په هغه د هغه هیواد نفوس ورباندې ولاړ وي، د هغه هیواد اقتصادي ارزښت ورباندې ولاړ وي، د هغه یو برخه موږ تاسو ته شوي. دغه موضوعات طبیعي سرچینې تر ځمکې لاندې زیرمې لکه پلیسیات، قیمتي ډبرې، د نفت او ګازو کانونه او د ځمکې د مخ سرچینې لکه د کرنې پیداوار، صنعتي فابریکې، سوداګریز واردات او صادرات او داسې نور موږ تاسو ته په ګوته کې. همدارنګه په دغو نقشو کې له سیندونو څخه د برېښنایي انرژي ترلاسه کول، د څارویو روزنه، لاسي ماشینونه او داسې نور هم موږ تاسو ته راپېژني. همچنان د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو محصولاتي جغرافیه ده، محصولاتي جغرافیه یې هم په محصولاتي نقشو کې بیا موږ تاسو سره پېژندلی شو. په دغو نقشو کې بیا موږ تاسو د تګ او راتګ ټولې لارې موږ تاسو ته په نښه کېږي. پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پتلۍ، د ځمکې لاندې د اوسپنې کرښې، دا ټول موږ تاسو د محصولاتي نقشې له لارې څخه پېژندلی شو چې د سمندرونو په لوړو برخو کې موږ تاسو ته په نښه کې. د دې ترڅنګ هوایي ترافیکو حجم هم په دغو ډول نقشو کې ښودل کېږي. په دغو ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقیاس، جغرافیې ټاکلې، قیمتونه او لوري او د هغه اساسي چوکاټ سره یو ځای موږ تاسو ته په پام کې نیول کېږي چې دغه کرښې موږ تاسو ته ډېر ارزښت ورني. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د نقشې او همچنان د محصولاتي او سیاسي نقشې، د اقتصادي نقشې په هکله معلومات ولوستل. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. تاسو ټول ترنه زده کوونکو به دا پوښتنې په خپلو کتابچو کې نوټ کوئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکوئ. لومړنۍ پوښتنه نقشه تعریف کړئ، دویمه پوښتنه طبیعي او سیاسي نقشه یو له بل سره څه توپیر لري، درېیم په کوم ډول نقشو کې زیاتره هیوادونه پولي په نښه کېږي، څلورم نقشه کوم مهم ټکي لري. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې سمو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. د لا په ماشه وخت ولرئ.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ورته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.